د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی.
Human Rights Watch has issued.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د طالبانو په ضد سخت ګامونه تارتیا ده. د افغانستان لپاره د دې سازمان مشر وایي ژور اندېښنه کافي نه ده، باید عملی ګامونه پورته شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر څخه د مطبوعاتو د ازادۍ په تړاو کلکې پوښتنې. امریکایي ځینې محصلین د امریکا په ځینو دریځونو پوښتنې ولاړې کړي. پوره تفصیل په نننی رپورت کې. او امریکا ته د نوي راغلو افغان کډوالو سره د میشتو محصلینو مرستې. د افغان محصلینو د ټولنې غړو د نویو راکړه شویو افغانانو لاسنیوي څنګه کړی؟ نور حال پر رپورت کې وګورئ. کله دا د خبرونی تر پای مو سره ملوسی. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده د خبرګولی 19 نیټه او د 2023 کال د جون 9مه. زه خایسته سعادت لامین په خبرونی کې مطالب زیات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خبرې کړې. په مهمو ټکیو یې رڼا اچو. د بشري حقوقو او بخښنې نړیوال سازمان د بیان د ازادۍ په تړاو له طالبانو څخه ځانګړې غوښتنې کړې. تفصیل به زموږ همکار وې تیزی تاسو سره شریک یو تحلیل به د خبرونه د ګران میلمنې د پخوانی پارلمان د غړي فرزانه کوچي نو ورو دي ترڅنګ زما بل همکار سید عزیز الرحمن په امریکا کې د هغې مسلې جزئیات وړاندې کوي چې پرون یې لایحه تصویب شوه او هغه د وسلو د کنټرول موضوع ده. هیله ده د خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ. د خبرونه لمړی مطلب راخلم. د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو لکبله اندېښنه ښودلې. له ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه یې غوښتي چې په طالبانو زیات فشار راوړي او باید په طالبانو د سفر محدودیتونه هم دوی وایي چې ولګول شي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې افغان یوټیوبر اجمل حقیقي او نیول شوي همکاران یې باید ژر تر ژره خوشي کړای شي.
د بشري حقوقو څار سازمان په افغانستان کې طالبان له خوا د بشري حقوقو په تیره د میرمنو او نجونو د حقوقو څخه پر جدي سرغړونو اندېښنه خودلې او له ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبان د سفر نور محدودیتونه ولګوي. د بشري حقوقو څار په سازمان کې د میرمنو د برخې مسؤله هیدربار وایي د طالبان د کړنو په خبرګون کې د نړیوال ټولنې غندنې بسنه نه کوي. او ستدي وخت رسیدل چې نړیوال طالبان د غیر قانوني کړنو په خبرګون کې پر هغوی فشار راوړي او بهر ته د هغوی د مشرانو په سفر بندیز ولګوي.
د جون په میاشت کې د طالبانو په څوار لسو مشرانو د سفر د بندیز معافیت پای ته رسیږي. د امنیت شورا څخه یوازې د معافیت پای ته رسول نه غواړو، بلکې هیله مو دا ده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د چارواکو او عبد الله اخونزاده په شمول په نورو افرادو هم د بندیزونو اړتیا وارزوي، ځکه دوی د نجونو پر مخ د منځني ښوونځیو د تړلو مسؤل ګڼل کیږي. د دې ترڅنګ موږ د ملګرو ملتونو د سرمنشي څخه غوښتي چې افغانستان ته سفر وکړي، بشري حقوقونه او انساني وضعیت وڅېړي. دغه راز مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حضور په اکله د خپلواکۍ ارزونې غوښتنه هم کړې ده.
په دې ورستیو کې نړیوال ټولنې په تیر متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاري او سازمان پر میرمنو د محدودیت لګولو او په تیر د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو لپاره اندېښنه ښودلې ده.
نړیواله ټولنه وضعیت له نږدې څاري. فکر کوم د اسلامي هیوادونو په ګډون ټول په واضح توګه د ټلویزیونونو په وایندویانو باندې د مخ پټولو او منځنیو ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ او ټولو کړنو پر ضد دي. موږ په متحده توګه ولاړ یو. هیله لرم چې دا متحد دریځونه د طالبانو مشرتابه قانع کړي تر څو دا فرمانونه بیرته واخلي.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه غوښتي چې افغان یوټیوبر اجمل حقیقي او نیول شوي همکاران باید ژر تر ژره پریږدي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د دغو کسان نیول د بیان په ازادۍ څرګند برید او د نړیوال قانون خلاف بللي او ویلي دي چې طالبان باید سملاسي او له کوم قید او شرط پرته هغوی پریږدي. په اعلامیه کې راغلي دا قضیه یو ښکاره بیلګه ده چې طالبان د خپل سری نیولو او په زور د خلکو د خاموشه کولو لاري په افغانستان کې د ویرې فضا جوړوي.
دی وی تیر وطن په خاطر باندې چې هغه خبره کړې و زندان ته لیدل د سره لدی چې په مخکې لدی نه چې زندان ته لاړ شي په وار وار سره معذرت وغوښته او خپله اشتباه یې منلې وه خو بیا هم طالبانو زندان ته غورځولی ده او په زندان کې کومه ویډیو چې خپره کړې ده او معذرت غوښتنه یې کړې ده په هغه باندې آثار و علائم د شکنجی هم لیدل کېږي چې له شکنجې وروسته یې دا اعترافات پرې اخیستي دي.
د طالبان د استخباراتو اداره وایي افغان یوټیوبر اجمل حقیقي او د هغه ځینې همکاران اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور نیولي، خو تر دې وړاندې ګنشمه نور مدني فعالان او د ټولنیزو رسنیو کارونکي د لاملونو د څرګندونو پرته نیول شوي. د دې ډلې د عظیم عظیمی او عماد الدین دوران په نمونو دوه تنه تر اوسه په داسې حال کې زندانین دي چې ولکې کورنۍ ته په حق له معلومات هم نه دي ورکړل شوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
همدا مسله او په طالبانو د بشري حقوقو د څار د سازمان کلک نیوکه د خپل خبرونې د قدرمنې میلمنې د پخوانی ولسی جرګې د غړي فرزانه کوچي سره راسپوچ مهرباني کړي او موږ سره نن میلمنه شوې ده. هغه کوچي ستړي مشي په خیر راغلی او مننه کوم. د رپورټونو پر بنسټ طالبان د بیان د ازادۍ په برخه کې هغه څه چې ځان ته خوخوي او کوي نور ته بیا اجازه نه ورکوي، خپل خبرې په پوره ازادي کوي او هر ډول رسنۍ د خپل روایتونو د پاره کاروي. خو د عظیم عظیمی او عماد الدین دوران پر شان خلک تر اوسه ځکه تری تم دي چې د دوی پکړنو یې نیوکه کړې دي. په دې حق له ستاسو ارزونه اغلی کوچی. ستاسو اواز نه راځي، زه معذرت غواړم.
سلام تاسو ته ټول درنو لیدونکو ته. د طالبانو دریس په حق لچې دوه ګونه دریس لري، دوه ګونه چار چلن لري له خپلو اورپکو سره او بیرته نورو خلکو سره افغانستان کې. په دې حق لپاره دوه ایم همداوس چې موږ ریپورټ وکړو په دې حق له تاسو وګورئ. همدغه مسله ډېرو نورو خپله طالبانو په لیکو کې ډېرو کسانو ډېرې ویډیوګانې موږ تاسو کتلي دي چې همدغسې یو عکس العمل ورنه شوی دی. یعنی دا چې هغوی زده نه وه، هغوی تمسخر کړی چې کړی دا جلا خبره ده، مګر همیشه د طالبانو لپاره، د هغوی د پلویانو لپاره، د هغوی د خلکو لپاره مسؤلیت شته، مګر د نورو هیڅ حال پاره نشته. بل پلو مسله چې دوی ټول مسایل یوازې د یوې دینی ډلې د امر بالمعروف حکومت بدل شوی دی، د امر بالمعروف د یوې ډلې پرقام ته، ځکه هیڅ شي ته دوی نور هغه څه چې په افغانستان کې روان دي، اقتصاد دی، لوږه ده، فقر دی، تعلیم دی، صحت دی، معافیت دی، مسؤلیت دی، هر هغه څه چې دی ټولنې لپاره ضروری او بنیادی دی، هغوی ته هیڅ نوع عکس العمل طالب نه لري. مګر طالب یوازې عکس العمل په دې دی چې څنګه دا مسائل د ښځو مسائل دا تعقیب کوي.
هغه کوچې زماسر پوښتنې ډېرې دي، ځوابونه به ماته لاند راکوي. د ټول شمول حکومت نه د طالبانو تعریف څه دی؟ سیاسيون بل اپوزیشن وربولی خو په چارو کې ونده نه ورکوي، په هیواد کې د نننه سیاسيونو او مشرانو سره تماس نه غوړي، اند بیان پر ازادۍ او سفرونو یې بندیز لګولې. موږ ولیدل چې په خوانی ولسمشر کرزی بیرته کور ته ستون شو او د سفر اجازه یې ورنکړه. د دې معنی څه ده؟
ټول شموله حکومت په تړاو زما نظر نه غږ نظر دی چې طالبان لري، نه مغه نظر دی چې نور لري. زه فکر کوم چې ټول شموله په دې معنا نه چې اپوزیسیون هغه کسان چې تیر او شر او کلو کې د هرې ناکامۍ د افغانستان د هرې بدبختۍ یو ستر لامل وو، هغوی د حکومت کې داخل وسیږي، نو دا ټول شموله حکومت دی. زما په نظر د ټول شموله حکومت تعریف او تمثيل باید خلکو کې، که چیرې د افغانستان ټول ډلې، ټول خلک، ټول ګروپونه، ټول قومونه حکومت کې ځان ویني او د دوی له اړخه دغه حکومت جوړیږي او تشکیلیږي، دا یو ټول شموله حکومت دی. مګر طالب فکر کوي چې کیوازي یو د نمونې په ډول، په مثال په ډول، یو ازبک ازبک ولري او هزاره ولري او تاجک ولري دا ټول شمولیتوب دی. او نور فکر کوي بیا چې اپوزیسیون مهمه دی هلته هغه کسان چې مخکې کیلو نو زه دواړو سره فکر کوم چې دواړه د ټول شکله معنا ډېره ښه شي.
بیا هم همدا حساسه مسله افغانان وایي طالبان ولې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ منځګړتوب کوي چې د جګړې په ځای د سولې لاره خپل کړي، خو په هیواد کې سیاسيونو سره یو ځل هم نه دي چرګه شوي او حتی جګړې ته دوام ورکوي چې په ځینو ولایتونو کې په ورځنۍ توګه په جنګي جنایتونو هم دوی تورنېږي. په دې اړه تاسو څه وایاست؟ مثلا ذبیح الله مجاهد وایي دا کار یې ځکه وکړ چې د سیمې امنیت مهم دی. ولې په هیواد کې امنیت مهم نه دی چې د همدې بیلو اړخونو او مخالفینو سره په خبرو حل کېدای شي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویلي، طالبان یوازې د هیواد هیڅ نه و، بیا رغونې امنیت هیڅ شي ته ځان مسؤول او ځان جوابګو نه بولي. او دغه مسله یې ډېره پوره یادښت کاری چې دوی یوازې د اسلامي خیر غوښتنې له اړخه دا تعریفوي چې موږ دا کار کړی د همسایدارۍ لپاره، حال دا چې د خپل هیواد کې خپلو ورونو خویندو سره نه شي کېناستی او نه شي تحمل کوی. مګر هلته بیا پاکستان لپاره غدیز، ما په نظر په طالب بدل شوی په یوې سختدریزې عقیدې ډلې او یوازې یوې داسې ډلې چې یوازې د پاکستان او لپاره هغه خیر ښېګڼه غواړي او بس افغانستان ته هیڅ نه وه د خیر ښېګڼې د پیرزو، یعنی هیڅ نه وه پلان نه لري، هیڅ نه وه کوم تعریف نه لري ورته او هیڅ
دا واضح کاری د دوی د کړنونه. بله، مننه ډیره زیاته له تاسو نه. دا د افغانانو आवाज او چې تاسو په اړه هم خبرګونو خو د تاسو د وخت نه مننه کوم. بریالي اوسئ. د دې نه وړاندې د خبرونې بل مطلب ترازم. د اسلامي نړۍ د پاره د امریکا لومړی ځانګړی استاذ فرح پنجت وایي چې طالبان شریعت د خپل ګټو لپاره کاروي. نوموړي د امریکا د دواړو پخوانی ولسمشرانو جورج دبليو بوش او باراک اوباما سره د ډیپلوماټي په توګه کار کړی دی. ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو ته هم سفر درلود، خو وایي چې د طالبانو د شریعت نمونه بل کوم ځای کې لیدلی هم نه ده. میرمن فرح پنجت سره شهناز نفیس مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته څنګه ګوري.
The assessment is that this is a punctuation.
The Taliban نه میاشتې واکمنی د یوې وقفې په ډول ده. موږ اوس داسې طالبان وینو چې نه ویني دي. دوی موږ ته ښیي چې دوی څوک وو او دوی موږ ته ښیي چې دوی څوک دي. ټولې غلط فهمیانې وي. او د طالبانو په اړه دا خبرې چې دوی بدل شوي دي ناسمې ثابتې شوې. دوی هغه څوک دي چې موږ فکر کاوه چې دوی دي، او دا د افغانستان په تاریخ کې یو زړه بوګنوون کې شیبه ده.
تاسو د متحده ایالاتونو د دوو ادارو ولسمشر بوش او ولسمشر اوباما په ادارو کې د ډیپلوماټي په توګه کار کړی، نو هغه وخت له افغان جګړې څخه ستمی وی. آیا دا هغه پایله ده چې د دواړو ادارو غوښتل؟
Well, we all understand what the people who are in the United States of America have been in the United States of America for the United States of America for the United States of America for the United States of America. The President Osama bin Laden in Afghanistan has been in the United States of America. In the United States of America, the United States of America has been in the United States of America and in the United States of America has been in the United States of America for a long time. پاره کې تاسو د قانون حاکمیت لیدلې شئ، چیرته چې تاسو د زده کړې هغه اړخونه لیدلې شئ چې مخکې نه وو، چیرته چې موږ د مدني ټولنې اداره لیدلې شو، چیرته چې موږ کولای شو د هغو خلکو په اړه فکر وکړو چې د تروریزم پرته، د افراطیت پرته ژوند وکړي، او د سیمې او نړۍ لپاره چې افغانستان یې برخه ده راتلونکی جوړ کړي.
نو تاسو څه فکر کوئ په تیرو شلو کالو کې څه غلط شوی؟ ځکه چې ډیر خلک او په ځانګړي توګه د افغانستان خلک د ټولو ستونزو چې مونږ نن په افغانستان کې ګورو متحده ایالاتونو په پالیسیانو اچوي.
په یوه ځانګړي ډلې خو ملامت لا هم اچولی نه شو. موږ د شلو کالو د پیښو یوه پیچلې او خورا ننګوونکې لړۍ لرو. حتمان چې زه دې حالت ګورم او بیا د هغو هیلو او تمو په اړه فکر کوم چې موږ یې فکر کوو، نو زه پوهیږم چې په خپل افغانان د دې حالت په لیدلو ډېر خفه دي. زما مطلب دا دی چې اوسمهال تر ټولو مهم شی په افغانستان کې امنیت او د خلکو خوندیتوب دی. موږ هلته یو ډېر خطرناک حالت کې یو
چیرې چې یو ترهګر سازمان یو ایدیالوژي په ټول هیواد ورتپی او دا د دې تروریستي سازمان د حکومتي جوړښت لخوا پلي کیږي. خو هغه څه چې خورا خطرناک دی هغه د طالبانو واک ته پرسیدو په نور نړۍ وګنونکو اغیزې هم دي.
تاسو په خپل کتاب کې تاسو د ټیرریزم سره د مبارزې لپاره د متحده ایالاتونو په چلند کې د بدلون لپاره استدلال کړي. هغه سړي چې په افغانستان کې په کار وو چې شوي وي خو امریکا او متحدو نه و نکړلې شو.
My book speaks about the ideology of us versus them.
ما کتاب د امریکا په وړاندې د دوی د ایديالوژي په اړه خبرې کوي. او زه د هغې تجربه په اړه خبرې کوم چې ما د ولسمشر بوش او اوباما په حکومتونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو سره د ښکېلتیا په برخه کې په د خدمت په ترڅ کې درلود. دا کتاب یوازې د افغانستان په اړه نه و، بلکې دا و چې موږ څنګه د ایديالوژي سره مبارزه وکړو او د نرم ځواک یعنی میډیا او نورې غیر جنگي وسیلو د لارې مبارزه وکړو. زه د دفاعي چارو برخه نه یم، نو د پوځي حل په اړه څه ویلای نشم، خو زما دلیل دا دی چې موږ په تیرو شلو کلونو کې د کرکې او افراطیت په برخه کې واقعا سست شوي یو. موږ د ټولو ایدیالوژیو د ماتولو دپاره پیسې نه دي لګولې. موږ ځوانان د ترهګرو ډلو لخوا د ګمارلو څخه نه دي ساتلي، که هغه القاعده یا داعش یا طالبان یا کومه بله ډله ده. موږ نن ورځ یو ډیر بدل منظر ګورو چې دا ډالۍ د اسلام په نامه ایدیالوژیکي ځواکونه روزي.
طالبان د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته وایي چې د خدای مرسته ورسره وا. تاسو ډیر شی اسلامي هیوادونو ته سفر کړي، آیا تاسو په اسلامي نړۍ کې په کوم بل ځای کې دا ډول شریعت لیدلې ده؟
As you know, every country in the world interprets Islamic law.
څنګه چې تاسو پوهیږئ، د نړۍ هر هیواد اسلامي شریعت تفصیل بدل ورکوي، او دا هغه مشکل دی چې موږ سره مخ یو. د طالبانو د شریعت په اړه د نړۍ علماو خپل نظرونه باندې کړي دي، خو د طالبانو لپاره دا معنا نه لري که په الازهر کې یو عالم یا د نړۍ په کوم بل ځای کې یو عالم د دوی د شریعت په اړه یا د تفسیر ناسمه کارونې باندې خبرې کوي، نو طالبان یې پروا هم نه کوي. دوی حقایق د خپلو ګټو لپاره بدلوي. نو چې په واک راشي، نو تاسو ترې بیا څه تمه کولی شئ؟ طالبان چې څنګه دي او څه کوي، نو آیا تاسو د هغوی نه دا تمه کولی شئ چې دوی عزتمند او شریف خلک دي؟
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت نه لاري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
مننه چې تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. نړیوال خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي چې نړیوال سازمان په یو تړون کار کوي چې لمخې به د اوکراین او روسیې څخه د میلیونونو ټنو غلو او نورو توکو صادرات ترسره شي. ګوتیرش د چهارشنبې په ورځ وویل چې ریبیکا گرینسپان د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو د کانفرانس عمومي منشي او د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو مشر مارتین ګریفتس په یوې موافقې کار کوي چې د اوکراین د تولید شویو خوړو د صادرولو او نړیوالو بازارونو ته یې د رسولو اجازه ورکړ شي، او دغه راز روسي خوړو او سرې ته د نړیوالو مارکیټونو د لاسرسي په موخه لاره پرانستې وساتل شي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د لمرګور مرمخي د تیلو یو له سترو صادرونکو هیوادونو څخه دی، مګر جګړې او د روسیې د بندرونو بندېدو د دې جریان ډېره برخه بنده کړې او ډېرې پرمختللو هیوادونو ته د خوراکي توکو رسول په خطر کې اچولې دي. بل پلو په اسپانیا کې بیړنیو ادارو د پنځشنبه په ورځ شاوخوا زر اور وژونکي نظامی پرسونل او مرستندوی عملی د هیواد په سویل کې د ځنګلي اور سره د مبارزې لپاره چې شاوخوا 2000 تنه یې لخپل کورونو وتلو ته اړ کړی دی ګماري دي په داسې حال کې چې چارواکي د انلوسیا په غرنۍ سیمه کې د اور د وژلو هڅې کوي د توندو بادونو له امله د اور د لا پراخېدو ویره هم زیاته شوې د هسپانیې د هوا پیژندنې اداره وایي چې دا په داسې حال کې ده چې دا هیواد خاید تودوخې د یوې نوې څپې سره مخامخ دی وړاندوینه شوې چې د تودوخې درجه د سانتي ګرید ډېر شو یا د فارنهایت اته شپې ته ورسیږي او د اونۍ په پای کې بعد دا درجه لال وړه شي تور وژنې د ملي خدماتو د ادارې په وینا عملی د شپې لخوا د کار په ترڅ کې هڅه وکړه چې د ټیټې تودوخې او د رطوبت څخه د ګټې اخیستنې په لړ کې د اور لمبې خاموش کړي د دوی سره د اوبو اوبو شیندونکو هلیکوپټر او د همغږۍ دپاره د یوې بلې مرستندوی الوتکې ملاتړ هم مل و بل پلو د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو مجلس په دغه هیواد کې وسلوالو بریدونو ته په ځواب کې د جون اتمه د وسلو د کنټرول لایحه تصویب کړه دغه لایحه د نیمه اوتومات وسلو د اخیستلو سن له 13 یوشت ته لوړ کړی او د هغو شاجورونو خرڅلاوي هم منع کړی چې له 15 څخه د ډیرو مرمیو ظرفیت لري لدې مخکې جمهور رئیس بایدن د یرغلیزو یعنی تهاجمي وسلو د پلور د منع په ګډون د یو شمیر هغو تاریخي اقداماتو سره د جمهور غوښتونکو د مخالفت په اړه ویل چې کدا ممکنه نه ده لږ تر لږه د وسلې د اخیستلو سن باید یوشتو کلونو ته پورته شي څو 13 کلن ځوانان ونشي کړی چې وسلې واخلي په امریکا کې اوس مهال د وسلې د اخیستلو سن 13 کاله دی پرونی ته دوام ورکوه قدرمنو لیدونکو د امریکا د باندنۍ چار وزیر انتونی بلینکن د شمالي او جنوبي امریکا د سرمشریزه پڅنډه کې د ژورنالیزم محصلین ته د خبرو په محل لدی عمل چې امریکا ولې د هغو هیوادونو لکه سعودي عربستان چې د خبريالانو په وژلو تورندي سره تعامل کوي خو بیا نور هیوادونه لکه کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا د مطبوعاتو سره د دوی د چلن له امله محکوموي پدې تړاو د پښتنو سره هغه مخ شوی و چې پاړه به دغه رپورت وکړو قدرمنو لیدونکو د خبرونی په دې برخه کې مخکې د دې چې مونږه دغه رپورت ته ورشو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په تړاو تر هغه د مخه خپل همکار سید عزیز رحمان ته ورزم د ژمنی سره سم به هغه مکته د دری د خبرونی په محتویات باندې رڼا واچوي عزیز جان ستړی مشه په خیر راغلی او لست هم خورا اوږد لست راوړی دی مهرباني
تشکر شایسته جان تاور که شما گفتیم دقیقا موضوعات مختلف و متعدد را در برنامه دری ما گنجانیدیم از اقدام اخیر کانگرس ایالات متحده به خاطر کنترل سلاح در این کشور تا تحولات و تنش در اوکراین و منطقه و همچنان تاثیرات تنش اوکراین بر قیمت افزایش غله در افغانستان همچنان تلاش میکنیم تا در امی رابطه یک مهمانی را داشته باشیم در برنامه تا در مورد عضویت احتمالی پناهجویان افغان در جنگ اوکراین با ما و با بینندای ما معلومات را شریک بسازه بنان امیدوار هستیم از بیننده های خود که تا اخیر برنامه دری نیز با ما باشند
تاسو زحمت ایستلی اتمن به مونږ سره مل پاتې شي کور ودان عزیز جانه په خیر اوسې بریالی اوسې
تشکر
نو اوس به د ژمنی سره سم هغه رپورت ته ورشو چې مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه د امریکا د باندنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن مهمه خبره راځي چې وی ګورو
د امریکا د باندنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوبي او شمالي امریکا د هیوادونو په سرمشيري ځکه لخپل یو شمېر سیالانو سره لیدنه کوي خو امریکا کیوبا نیکاراګوا او وینزویلا په نخښه کړي او د سرمشيري ته یې نه دی ورغوښتي د امریکا د باندنۍ چارو وزیر وویل چې په لویدي ځانیمه کوره کې سکه ولس خبريالان وژل شوي د دې خبريالان یولس یې یوازې په مکسیکو کې وژل شوي
تر دې د نړۍ هیڅ یو برخه زیاته خطرناک نه ده د دې په څیر جرمونه په بل هیڅ یو کوچني ځای کې نه ترسره کیږي ځکه هغه خلک چې د دغه ډول جرمونو د کولو حکم کوي اکثرا له هغوی پوښتنه نه کیږي دا حالت څرګندوي چې دغه ډول بریدونه پرته له دې چې مجرمانو ته سزا ورکول سي دوام کولای سي
د ژورنالیزم د محصولونو غونډه کې د خبرو پر محل بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې ولې د امریکا نږدې متحد اسرائیل د فلسطیني نژاده امریکایي خبریالی شیرین ابو اکله د وژلو پایلې نه ګالي
I deplore the loss of
زه د شیرین پر مړینې افسوس کوم. لکه چې تاسو ته معلومه ده، هغه یو وتلې خبریاله او امریکایي تبا وه، او له دغه عمله هم موږ د حقایقو د راسپړلو او دا چې څه رامنځته سو په اړه د حقیقت موندنې ته ژمن یو. زه په درناوي سره افسوس کوم چې تر اوسه پورې په دې اړه حقایق نه دي معلوم سوي.
د دې سره سره چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په خوا ویلی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د واشنگتن پوسټ د خبريال جمال خاشوقجي د وژلو له عمله منځوي کړي، نو موري سعودي عربستان ته د سفر کولو په اړه فکر کوي. پوهان وایي چې سعودي عربستان ته د سفر کولو اراده آزادیو ته د امریکا د ولسمشر د ژمنتیا یو بل ازموینه ده. اټکل دا دی چې د تیلو زیاتې دونکو نرخونه ممکن د سعودي عربستان له ولیعهد سره د بایدن د غونډې کولو په اړه د نوموړي د دریز د تغییر یو لامل وي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او ست ځوانانو هڅه، هغه افغان ځوانان او پیغلې چې د کالیفورنیا د لاس انجلس پانتون یو سی ال ای کې زده کړې کوي او د افغاني ماسلینو د ټولنې غړي دي، دوی کالیفورنیا ته د نورو وصل شوی افغانانو لاسنیوي هم کوي. په دې اړه به رپورت وګورو.
د تیر کلونو په شان بیا یو ځل دلته د لوس انجلس په پانتون کې د افغانو ماسلینو ټولنې یو ځانګړی خبرونه نیولې و چې د تور سور او زرغون بیرغ لاندې ول منزل شو.
په تیرو یو لسو کلونو کې د دې پانتون زکریالانو د دغه سي غونډو په جوړولو پیسې راټولولې او په افغانستان کې کندو او یتیمانو سره مرسته کولې، خو ساکاله د ماسلینو تصمیم نیولې چې دا راټولې شوې پیسې په کالیفورنیا کې نو راغلي افغانانو ته ورکړي چې له هغوی سره اړینه مرسته وشي.
موږ دا پروګرام جوړ کړی چې دا نوې افغانان چې راغلي دي دوی سره مرسته کوو، نو موږ د خاطر موږ پیسې ټولې کړې چې دوی ته ورکړو.
ما یو مسل زی پانتون هستم، ما هر سال ای پروګرام میگیریم برای افغانستان که پیسې جمع کنیم و ما بسیار خوش هستم که بسیار نفرا آمدن اینجا نشو.
کالیفرنیا ته په تیرو نه میاشتو کې څه باندې 5290 افغان کډوال راوستل شوی دی. دغه افغانان له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي، لکه د کور موندل، د کور کرایا، د کار جواز ترلاسه کول، د کار موندل او داسې نورې ستونزې. دغه زده کړیالانو چې کومې پیسې له دغې لارې راټولې کړلې، دوی به یې د افغان ریفیوجی ریلیف مرستندوی رضاکارانو ګروپ له لوري د نوي راغلي افغانانو سره د کورونو په کرایا او د خوراکي توکو په اخیستلو کې مرستې وکړې.
د پیسې کې جمع کړم، بل اورګنایزیشن افغان ریفیوجی ریلیف دونیت میشه، باز اونها این پیسه را استفاده میکنن که برای فامیلای افغان ناو که آمدن، مهاجرای که آمدن به سادن کالیفرنیا از لاس انجلس تا سان دیگو، اورنج کاونی، اینلند امپایر، ریورساید، سان برنردینو، پیسه را برای اونها برسانن. یا کمک میکنیم که کرای خانه شان، یا اگر فامیلای است که کمک کار دارن که نان و گروشریز و سودایی به طور مالا کمک میکنیم.
د لس انجلس د پانتون د افغان ماسلینو ټولنه کله یو طرف د خپل پروګرامونو له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته کوي، خو له بل پلوه یې نورې موخې د افغان ماسلینو ترمنځ د هیواد د مینې ترویجول او د زده کړالانو سره نیکې اړیکې ټینګول دي. په دې پروګرام کې ګڼ شمېر افغاني جامې، ګاڼې او تابلوګانې د پلورلو لپاره وړاندې شوې چې د دغو توکیو د خرڅولو یو څو فیصده هم دغو ماسلینو ته ورکړل شوه.
دغه ځوانان دلته چې پروګرام نیولې دي مرسته کوي د افغانستان سره. ما هم غواړم چې دوی سپورټ کړم، سو دلته راغلم چې دوی سره مرسته وکړم، سو چې دا کومک افغانستان ته ځي.
زه راغلم چې د ځوانانو تشویق کوم او چې د افغانستان سره کومک وکړي او د غریبانو سره.
کته هم په افغانستان کې د خوشحالي موسیقي سندرو او ریډلو او ملي اتن کولو لپاره وزاین نشته، خو دلته په کالیفورنیا کې افغان ماسلینو په دې پروګرام کې افغاني موسیقي، ملي سندرې، ملي نڅاګانې او ملي اتن اجرا کړل. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، لس انجلس، کالیفورنیا.
قدرمنو لیدونکو، خوشحاله ام چې دا خبرونه په یو خزيري ختمو. افغانستان د زیمبابوي کرکټ ملي ټیم ته په دریمه یو ورځنۍ کې هم ماتې ورکړه او د سری د دریو یو ورځنۍ سیالیو لړۍ صفر په مقابل کې په دریو بریاو وګټله او دیرش مهم پوینټونه یې ترلاسه کړل. نو په همدې زیری د خبرونه هم پایته رسیدي. خو زمونږ د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه ختم نه ده، د دې نو وروسته د ری خبرونه پیلېږي چې زما همکار سحر عظیمی وي تاسو ته معرفي کی. سحر جان ستړي مشه، په خیر راغلی.
سلام شما شایسته جان و بینندگان عزیز. در برنامه امشب بخش بر علاوه خبرهای تازه جهان افغانستان گزارش بدم.